السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته موز اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له ایران په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې تیرې څو ورځې د ورځې لسګونه زره افغان کډوال له ایران ایستل کیږي. د بیان له مخې د جون په شپږویشتمه په یوه ورځ شپږ دیر زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر مشر عرفات جمال چې د دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللی و ویلي دي چې دا افغان کډوال په ډیرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنیږي او په تیره ښځې چې له کار او تعلیمه محرومې دي تر ډیره اندېښمنې دي. ایران د اسرایلو تر بریدونو وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یو ان ایچ سی آر په خبره په تیرو دریو میاشتو یعنی له مارچ راهیسې لږ تر لږه شپږ سوه څلوېښت زره افغانان له ایرانه ایستل شوي دي. په پاکستان کې نن بیا چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه عسکر پکې وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د پوځ پر یوه موټر بمې چاودنه شوې چې دوه پوځیان وژلي او درې نور ژوبل کړي. بله چاودنه په میرانشاه کې د یوه ځانمرګي برید ده چې د پوځیانو موټر یې هدف ګرځولی. چارواکو ویلي چې لږ تر لږه شپږ سرتیري دلته ټپیان شوي. پرون سهار وختي هم د میرعلي له خدي مارکیټ سره د پوځیانو د غزمی په موټرو مرګونه موټر بم بریدو شو چې په کې لږ تر لږه دیارلس پوځیانو وژل شول او د ملکیانو په شمول لږ تر لږه څلورویشت نور ټپیان شول. د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر د پوځیانو جنازې ته تللی وو او هلته یې هند تورن کړی چې د دغو بریدونو تر شا لاس لري. هندي چارواکو د پاکستان د پوځ دا تورونه بې ځایه بللي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یکشنبه په ورځ د غزې په جګړه کې د اوربند خبرو د پرمختګ غوښتنه وکړه. ښاغلی ټرمپ د شل میاشتنۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې پر اړتیا ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی داسې ښکاري چې اسرائیل او حماس یوې موافقې ته نږدې کیږي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلو سره یا له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخته ده، د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبه په سهار په تروت سوشل پاڼه کې ولیکل په غزه کې تړون وکړی، یرغمل شوي کسان بیرته راولئ. هغه د جمعې په ورځ وویل چې په یوه اونۍ کې اوربند کیدای شي. د غزې جګړه هغه مهال ونښته چې د حماس وسلوالو په یوه غلچکي او ډله ییز برید کې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه په اسرائیلو کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نورې غزې ته لزان سره برمته کړل. او د آزاد مبارزو په معتبر سازمان یو اف سی کې بیګاش په هسپانوي لوبغاړي ایلیا توپورویا د اتلولۍ دویم کمربند هم خپل کړ. ایلیا د کمربند د ګټلو تر څنګ ټول ټال $3.5 میلیون هم خپل کړل. ایلیا توپورویا چې تر دې مخکې د نسبتا ټیټ وزن اتل و، وتوانید یو وزن پورته خپل برازیلي پیژندل شوی سیال چارلز اولیویرا په لومړي راوند کې د سوک په ضربو ناکاوټ کړي. ایلیا په دې بریا سره د لایټ ویټ یا سپک وزن اتلولي هم وګټله او د هغو محدود اتلانو په کتار کې راغی چې د دو وزنو اتلولي یې ګټلې. ایلیا د خپلو بریاوو ریکارډ 1100 ته ورسوه او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې.
ترشنه آسمان لاندی
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو بحث لرو. احمد شبریم هر کله مو کوم. د اقلیم تغییر د افغانستان پر چاپیریال، کرنې او د خلکو پر ژوند مستقیم اثر کړی دی. له دې بدلون سره اوبه کمې شوي او په وخت ورښتونه لږ سوي دي چې دغو دوو چارو پر زراعت منفي اثرات پرېښي او بې وخته ورښتونو بیا د خلکو ژوند په مختلفو ولایتونو کې د سیلونو له امله تهدید کړی دی. د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په کرهنې ولاړ دی، د اقلیم له بدلون سره سخت زیانمن شوی دی. همدا علت دی چې مهاجرتونه زیات شوي او په کور دننه د بې ځایه شویو شمېر لوړ شوی دی. د چارو د ځینو پوهانو په باور د خلکو بې ځایه کېدل د ټولنیزو ستونزو او حتی ناامنیو سبب کېدای شي. حل لاره څه ده؟ د چاپیریال ساتنې متخصص د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق او د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل ته مو په خبرونه کې بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی مدقق صاحب، کله تاسو واورو د چاپیریال بدلون د اغیزو په باره کې که یو څه توضیح ورکړئ، چې یعنې چې خلک په دې باندې پوه شي چې د چاپیریال تغییر یعنې څه.
سلام وړاندې کوم تاته، د پروګرام بلماته او ستاسو اوریدونکو ته. شیبر صاحب، یو د چاپیریال بدلون ده، په چاپیریال کې تغییرات یا یو په اقلیم کې بدلون ده، دا دوه مختلف موضوعات دي. په چاپیریال کې موضوعات خصوصا که چیرې موږ افغانستان ته وګورو او دا مقایسه کړو پخوانیو دیرشو کالو سره یا پنځوسو کالو سره یا سلو کالو سره، موږ په ډېر وضاحت سره ډېر توپیر وینو په چاپیریال کې، که هغه په طبیعي چاپیریال کې ده یا هم په مصنوعي چاپیریال کې ده یا په ښاري چاپیریال کې. ډېر زیات توپیرونه شته، خصوصا په طبیعي چاپیریال کې موږ ډېر زیات د شنو ساحو د کموالي سره مخ یو. د دې سره په خوا کې د انواعو له کمښت سره مخ یو، یعنې هغه د ژویو یا د وحشي حیواناتو مختلف انواوې چې په پخوا کلو کې به په افغانستان کې پیدا کېدل په طبیعي چاپیریال کې اوس کم شوي دي، بعضې انواوې له منځه تللي دي په خواشینۍ سره. د دې سره په خوا کې موږ د صحرا د لمنې پراختیا شاهدان یو، ډېر زیات افغانستان د صحرایي کېدو په طرف باندې روان ده. د اوبو په سکتور کې موږ له د اوبو له کمښت سره، د وچکالیو سره مخ یو، د طبیعي ناورینونو ډېروالي سره مخ یو. ده په مجموع کې هغه طبیعي اړخ د چاپیریال ده. د دې سره په خوا کې ښاري چاپیریال ته که چیرې موږ پاملرنه وکړو، په غیر پلاني شکل باندې د ښارو توسعه یوه غټه ستونزه ده. سیده په مجموع کې په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو هغه عمده لامل همدغه د ښاریاتو غیر پلاني پراختیا ده، چې هغه په تیرو څلوېښتو یا پنځوسو کلو کې د جګړو د شتون په وجه باندې موږ د دې شاهدان یو. اکثره خلکو د جنګ له وجې نه مهاجرتو ته مجبور سول، یا له ملک بهر ووتل، او یا زیاتی ډېری خلک له کلیو له بانډو له کلیوالو سیمو نه ښاریاتو ته مخه وکړه. په ښارو کې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته سوله، چې د دې په نتیجه کې موږ د کابل د هوا ککړتیا یو ښه بېلګه ګڼلی سو. د کابل په ښار کې دننه د خزلو یا د زبالو زیاتوالی دا یو ستونزه. بل ستونزه دا د دې سره په خوا کې د اوبو ککړتیا ده. مختلف ستونزې دي چې دا موږ په چاپیریال کې وینو او د دې شاهدان یو. خو د دې ټولو برسیره یوه نوې پدیده چې تقریبا نوې ورته ویلی سو، هغه په اقلیم کې بدلون ده. په افغانستان کې د اقلیم بدلون نښې نښانې اگر که څو کاله مخکې بس موږ په دې مسله باندې بحث کوو، د خلکو ته ډېر یو نامانوسه کلمه ښکارېدله، خلکو دې باندې باور نه درلود. حتی په نړیواله کچه باندې د اقلیم په بدلون باندې خلکو باور نه درلود. خو له بدې مرغې سره دا د اقلیم بدلون اوس یو نه انکار منونکی حقیقت ده، او د دې سره زموږ هیوادوال یا په مجموع کې نړۍ لاسو ګریوان ده، او دې سره مبارزه په خواشینۍ سره ډېر زیات تلاش او ډېرو هڅو ته ضرورت لري، ډېرو زیاتو پیسو ته ضرورت لري چې موږ څنګه وکړی سو خپلو خلکو ته.
مننه مدقیق صاحب. دلته دو خبرو عمده خبرو ته تاسو اشاره وکړه. یو دا ده چې خلک په دې کې څه لاس لري، او بل په طبیعي شکل باندې له لویه سره دغه مشکل څرنګه رامنځته شوی دی. وړاندې به په خبرونه کې همدا دواړو برخو کې له تاسو څخه نور توضیحات هم غواړم. خو له عمرخیل صاحب څخه که چېرته واورو، عمرخیل صاحب، د زراعت په برخه کې دغه د چاپیریال تاثیرات د ځینو په باره ډېر ژور دي، تاسو ته څرنګه ښکاري؟
زه په خپل نوبت تاسو ته شیبه صاحب او محترم میلمه ته او ګران اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې وویل سولو صاحب ویلې چې دلته د اقلیم تغییر، موږ په زراعت کې د اقلیم تغییر ډېر زیات تاثیرات لري. د چاپیریال تغییر معلوم داره، اما ډېر زیات تغییرات د اقلیمي تغییرات دي چې بدبختانه دا اکثرا د اقلیمي تغییرات په افغانستان باندې کوو ان چې تپل سوي دي هم شاید درسته خبري ولې پدې چې نو تاسې افغانستان د صنعتي مملکت نه ده او موږ د چاپېریال یا د اقلیم په ککړتیا کې دونه لار نه لرو خو سره له هغه هم موږ باندې تاثیرات زښت دي دي لکه په مثال توګه زه ویلی مخکې به زمی لږ مخکې وه په خپل وخت به وه البته اما اوس دا د ځینې وخت لږ تغییر کړی ده ډېر وروسته زمی راځي همداسې پسرلی هم لږ اوږد شوی ده یا که چېرې بارانونه وي هغه بارانونه په نورمال شکل باندې نه وي یعنې مطلب دا چې کله ډېر باران وي کله اسان باران وي وچکالیانې دا خپل ډېر منفي اغېزې لري په زراعت باندې او یا مثلا په دې شپو ورځو کې ډېر زیات سیلابونه راوتلي په افغانستان کې مختلفو سیمو کې چې دا هم د اقلیم تغییر ته دا د اقلیم تغییر مخې دي او سره له دې وچکالی او دا هم ډېر زیات د افغانستان په زراعت باندې البته بعضې مناطق د افغانستان چې مخکې هم هلته په ورخ ډېر کم و د دې تغییرات اقلیمي له وجې نه ورخ نور هم کم سوی ده یعنی جنوبي سیمې د موږ افغانستان به حد زیات تپل سوی ده دغه اووه سال ته حتی د ځمکې اوبه هم په کمېدو دي نو معلوم داره چې اقلیمي تغییرات په زراعت باندې مستقیما تاثیر لري او محصولات مونږ البته کیدای شي چې په بعضې سیمو کې لکه مثلا قندار ته تاسو مثال ووایم بعضې ولسوالیانې لږ نسبتاً چیستې وي اما په ټوله کې یعنې په دې معنا چې هلته که مثلا مخکې هغه شرایط جوید داسې وتې یا رطوبت ته نسبتي لږ کم و یا به زیات و بعضې نباتات ته مساعد نه وه اما بعضې نباتات ته وسخې شوي دي اما په ټوله کې منفي تاثیرات یې زښت لري دي او افغانستان له دې نه نه شي هغه کېدلی چې موږ ووایو چې موږ تغیرات اقلیمي موږ تاثیر نه لري البته چې زښت لري تاثیرات لري
مننه عمر خیل صاحب مدقیق صاحب په دې برخه کې نړیوال څه کولی شي او څه باید وکړي ځکه لکه څرنګه چې عمر خیل صاحب هم اشاره ورته وکړه او مخکې تاسو هم دا خبره وکړله چې دا یو عمومي مشکل دی
اقلیم ښه دا چې موږ د اقلیم بدلون ورته وایو د اقلیم ککړتیا بیا یو بله مسله ده بله موضوع ده بیل معذرت غواړم بله موضوع ده د اقلیم بدلون په لویه کچه کې دا درسته خبره ده چې دا یو نړیواله مسله ده او افغانستان د دې لپاره چې جنگ ځپلی هیواد ده او صنعتي هیواد نه ده او هغه عوامل چې باعث د تغییر د اقلیم ګرځي افغانستان په هغه کې ونډه نه لري خو له بده مرغه د افغانستان په هغو ملکو کې چې د اقلیم له بدلون یا د اقلیم د بدلون له منفي اثراتو نه متاثره کیږي ضرر ویني هغه په لسو لومړیو ملکونو کې راځي په دې کې نړیوال مخکې له دې نه چې نړیوال اقدام وکړي باید هر ملک اول په خپل ملي سطحه باندې بعضې اقدامات او بعضې کارونه تر لاس لاندې ونیسي تر څو دغو کارو او هغو اقداماتو په اساس باندې نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي چې دوی سره مرستې وکړي هغه دا ده چې افغانستان باید د اقلیم د بدلون لپاره خپله ملي برنامه جوړه کړي دغه ملي برنامه په 2004 کال کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تر لاس لاندې ونیول سوله په هغه ملي برنامه کې د افغانستان هغه سکتورونه چې د خلکو معیشت په وو پورې تړلی ده د خلکو ورځنی ژوند په وو پورې تړلی ده هغه په واضح شکل باندې کار پرې وسو او هغه مشخص ول په دغه پلان په اساس په افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات یا زیانونه چې افغانستان ورسره مخ ده هغه که په سکتورو باندې موږ تقسیم کو لومړی سکتور چې ډېر زیات زیانمنونکی ده هغه د اوبو سکتور ده د اوبو سکتور په سر کې راځي له هغه نه وروسته به زراعت او بیا ځنګلونه دي بیا له زراعت نه حتی مخکې وچکالیانې راځي چې هغه هم تړاو لري د اوبو له سکتور سره ولې دا پلان په هغه وخت کې جوړ شو د دې پلان په اساس باندې بعضې ملي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سول خو په ډېرې خواشینۍ سره چې په تېرو شلو کلو کې د جګړو له امله افغانستان پخواني دولت ونسو کړلی چې هغه منظم پلان او پروګرام چې تر لاس لاندې و هغه د مختلفو اداراتو له لارې نه عملي کړي تر څو موږ خپلو خلکو ته سازگاری ورکو، د اقلیم له بدلون سره خلکو ته قوت ورکو، خلکو ته توانایی ورکو.
یو درې عمده ټکي ویل شي چې دا د کار خلکو ته سپارلی وو.
په پروګرام کې مشخص راغلی وو د اوبو په سکتور کې باید په افغانستان کې د یو انګلیسي اصطلاح ورته استعمالیږي، سغه ته واټر شید وایي، د واټر شید مدیریت یا د اوبو خور یا په دری کې آبریزه بولي. دغو مدیریت سے په افغانستان کې موږ خپل آبریزی تنظیم کوو، سه ترسو د افغانستان کې سه کومې اوبه د اورښت په شکل باندې راځي، کاغه د باران په شکل وي یا د واورې په شکل وي، حداقل موږ دا مدیریت کوو سه دغه اوبه په د ملک دننه ذخیره سي، ترسو موږ د وچکالی مخه بیا په راتلونکي کې ونیسو. دا یو مسله وه. بل د اوبو په استعمال او په استفاده کې باید زموږ هیوادوال په مجموع کې باید توجه وکړي چې څنګه اوبه په درست او مؤثره شکل باندې استفاده سي او د اوبو د اسراف مخنیوی یا د اوبو د ضایعاتو مخنیوی وسي. دغه سره په خوا کې د زراعت په برخه کې په پروګرام کې راغلی و چې په افغانستان کې باید د زراعت متخصصین په داسې انواعو باندې کار وکړي او هغه خلکو ته معرفي کړي چې هغه له وچکالۍ سره یا د اوبو له کموالي سره باید مقاومت ولري، هغه انواع خلکو ته معرفي کړي او په زراعت کې هغه ترویج کړي چې تر څو موږ وکړی سو چې آینده کې زموږ هیوادوال.
مننه دقیق صاحب. همدغه د زراعت په برخه کې بله عمر خیل صاحب څخه واورم. څنګه عمر خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې هستی، دغه برخې ته بزګرانو په وروستیو کلونو کې توجه کړې ده چې داسې څه وکړي چې هغه دا د اقلیم تغییر سره مساعد شوي؟
باید وایم لکه څنګه چې دقیق صاحب ویل، مخکې همدغه برنامه وه چمنګه باید په داسې بوټو باندې کار وکړو چې هغه د اوبو مصرف یا د اقل لږ کم وي، یا په ټوله کې اوبو مدیریت ډېر مهمه ده. مونږ دوه رقمه د اوبو مدیریت لرو، یا اوبه له منبع نه تر فارمه پورې یا تر پټي پورې یا تر مزرعې پورې، یا اوبه په مزرعه کې مدیریت کول. نو مشکل دلته داده چې دلته ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثره خلک داسې فکر کوي چې که بوټو ته هر څومره ډېرې اوبه ورکړل شي دا به ګټه وکړي، در حال چې هغسې نه ده. نو دلته اکثرا هغه د مونږ ابتدایي کوم مطالعات چې ښي یا ابتدایي کوم دقت چې وي ډېر ابتدایي، هغه دا ښیي چې په افغانستان کې په مزرعۍ په سطحه، که د مزرعۍ په سطحه وګورئ، تقریبا 90% اوبه ضایع کېږي. نو دلته په کار دادی چې دلته له نوي سیستمو د اوبو نه کار مونږ واخلو. البته یو بل ډېر اساسي ټکی دا هم ده چې مونږ اکثرا ځمکې د افغانستان ډېرې وړې ځمکې دي، البته په اکثره ځای کې سره دي چې په بعضو سیمو کې مونږ لوی ځمکې هم لرو، نو هغه وړې ځمکې عادتا ډېرې هموارې نه وي او په دې کې اوبه ډېرې ضایع کېږي. البته د باغداري په برخه کې باید ووایم چې مونږ په دې اخرو کلو کې یو څه رقم یو نوي بوټي معرفي کړل زراعت ته، البته چې هغه ډېرې کمې اوبه غواړي، چې هغه متراکم باغونه دي او سیستم لري شوی داسې جوړ شوی ده چې هغه اوبه ډېرې کمې مصرفوي او د دې تر څنګ حاصلات هم لوړ دي او کمې اوبه مصرفوي. او بعضې نور بوټي هم شته، لکه مثلا په جنوبي ولایتو کې بعض خلک زیره کوي اوس، او دا یو علت دي اوبو کموالی ده چې دا یو ښه خبر ده. او د دې تر څنګ بعضې جایو کې مونږ بادام کرو چې دا هم د اوبو له خاطره ده. خو په ټوله کې باید ووایم چې هغه کار چې باید سوی وایي متاسفانه نه ده سوی، او په کار ده چې باید ډېر زیات کار پرې وشي. بعضې نور نباتات هم شته په افغانستان کې دي ارزښت یې لوړ ده، او د اوبه ځکه چې اوبه اوله خبر کوي د تغییر د اقلیم کې، اوله خبر په زراعت کې کوي. او فکر کوم چې مدخص ته بهتره معلومه ده چې اوبه ډېرې مهمې دي، اول تاثیرات یې ځکه چې دوی ویل چې اوبه دي. نو په کار داده چې مونږ هغه نباتات او هغه بوټي وکړو چې د هغو اوبو مصرف کم.
مننه. د لوګر ولایت په زرغون ښار کې سیلونو د وړ مشپه د ورښتونو له امله درانه مالی زیانونه اړولی دي. د همدغه سیمې د یو ملک سلیمان خیل، میر حمزه سلیمان خیل څرګندونې لرو، دا پلانډو سره ور.
بله نن شپه تقریبا لس کم یولس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا زموږ مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ داسې شدید باران اورېدلی. نو باران تقریبا څلور ساعته وورېده. څلور ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزوری شو. ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګیز ځمکه ده له ما خوا نه ډېر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغون ښار دغه مظلوم ولس ته واړوو چې د مالي لګښت خو فلحال لپاره موږ لا وړاندېوینه هم نشو کوی او د ځاني لګښت یا زیان دپاره دومره ویلی شم چې موږ دوه کسه ټپیان لرو. البته چې یو د دیوال لاندې شوی و چې ملای زوبل شوی و او دویم کس دیوال پې غورځېدلی و چې پښه یې مات شوی و. نور الحمدلله مالي زیان نه لرو. ځاني زیان په بکلي سره او مالی زیان د موږ ډېر زیات ده.
د لوګر د زرغون ښار ملک سلیمان خیل و. البته ازادي راډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي د دغه سیلونو له امله په زرغون ښار کې لږ تر لږه 500 کورونه یو مخ ړنګ شوي دي او نور زیان هم اړولی دی. دلته دوه سواله را پیدا شول. یو دا چې سیلونو زراعت ته زیان اړولی دی چې دا د عمر خیل صاحب مربوط سوال دی. بل لور ته دا سوال دی چې ولې دومره زیات باران. نو عمر خیل صاحب که لومړی له تاسو واورو، له دغو سیلونو سره چې اوس د زراعت د راغونډولو وخت هم دی، خلک باید څه وکړي، چاره څه ده؟
اصل ته زه شیوا صاحب چې دا برنامه یا پروګرام موږ په سلند وختو کې نشو کولای، لکه مخکې مو دقیق صاحب یو ډېر څه چې ته اشاره وکړه چې هغه واټر شیټ د واټر شیټ موږ دغه سیمو ته په اصطلاح هلته لږ انتقالات دي، اورښت یې کم وي، هلته داسې دا شیلو کې موږ سیستمونه جوړوو یا دلته تراکم د نباتات وي، خصوصا ونې. هلته چې ونې کېښودل شي نو معلومداره چې د سیلو په شدت کې یا د باران په شدت کې کموالی راوړي او سیل نه راځي. متاسفانه افغانستان کې د وچکالۍ له امله اکثرا ځایو کې نباتات وچ شوي دي، یا هغه موږ بومي نباتات چې درلود یا خلکو وهلي دي او یا هم وچ شوي دي. او نو دې ته په کار راده چې ډېره منظمه برنامه ولرو. دا په شاید په یو کال دوه کاله کې به امکان ونه لري، باید دې ته صحیح تدبیر ونیول شي. او یو بل شم چې غواړم چې ووایم هغه دا ده چې متاسفانه د موږ وطنداران اکثرا په داسې ځای کې کورونه هم جوړوي چې هغه سیل متضرره کوي. که چې دا موضوع شاید مربوط مدقیق صاحب واخلی چې ما غوښتل چې یادواري وکړم. او نور باید موږ کوشش وکړو چې د سیلو د کنټرول له خاطره خصوصا په واټر شیډو باندې باید تمرکز وشي او یا ابریزو باندې تمرکز وشي تر څو چې موږ دا کنټرول کړی شو.
دغه د لوګر د زرغون ښار کلی په شیلو کې نه دی جوړ شوی، دا اړخ ته جوړ شوی دی. او لکه څرنګه چې دغه د همدغه سیمې ملک سلیمان خیل دا خبره کوله چې سیل د ډاګ لخوا راغی، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې په دغه ډاګ کې باید دغه کلیوال ونی کیږدي، دغه یوه چاره ده؟
او بالکل، یعنی د ونو کرل د سیل په شدت کې ډېر کموالی راوړي. دا حتمي نه ده چې په شیلو کې وي د واټر شیډونه. دا کیدای شي چې په داسې سیمو کې چې هلته سیل ډېر راځي دا هوارو سیمو کې هم کیدای شي چې موږ وکړو. دا مهمه نه ده، اما په ټوله کې نباتي پوښښ د سیل په شدت کې کموالی راوړي. یعنی چې موږ هر چېرته کولی شو باید ونه وکړو، د ونو کموالی د شدت د سیل ډېروي. او یو بل شی چې ډېر مهمه دا ده چې لکه چې ملک صاحب هم ویلی چې دا تغیرات اقلیمي دومره تاثیر کړی چې دا شکل د باران اصلا تغییر کړی. په کم وخت کې ډېر باران، یا که چې دوی ویل چې په څلورو ساعتو کې باران و، هغه شدت د باران دا یو له اقلیمي تاثیراتو د اثراتو نه دي. یا کله کله یخنۍ راځي، یخنۍ راځي په یخه او سړه هوا راځي په نباتات لپاره وړي، دا هم د تغیرات اقلیمي تاثیرات دي.
مننه عمر خیل صاحب. مدقیق صاحب، دغه کم باران چې دغه ملک وویل سي له مشانو هم دا واورېدل چې دوی په عمر کې داسې باران نه و لیدلی، همدغه د اقلیم د بدلون یوه لویه نقشه ده؟
شیبار صاحب، په اقلیم په بدلون کې یو اقلیمي بدلون ده او یو اقلیمي نوسانات دي. یا په هوا کې دفتن د هوا د ګرموالي یا تودوخې درجه د څو ورځو لپاره ډېره زیاته لوړیږي یا د څو ورځو لپاره ډېره زیاته سړیږي.
دغه مسائل د اقلیمي نوسانات وای د د اقلیم د بدلون په باس کې ناراضي په مجموع کې اقلیمی بدلون هغه بدلون د ستاسې د ملک یا د چاپیریال یا د ایکوسیستم یا د منطقې یا په نړۍ په سطح باندې د تودوخې د درجې په اوسط کې په فیصدي کې لوړوالی چې موږ اوس ګورو لکه مثلا له تیرو سلو کلو سره دغه کوم تغیرات چې اوس راغلي دي مثلا 2.5 یا 3 درجې لوړ سوی ده هغه اوسط د درجه د حرارت د ځمکه دغه 2.5 درجه لوړوالی ډیر زیات لوړوالی ده دغه ته د اقلیم بدلون وایي د دې هغه منفي اثرات په مختلفو شکلو باندې ځان ظاهره یي یو کیدای سي همدا بارانونه وي ولې همدا مسله دا د سې د ورښتو هغه وخت تغییر کړی ده لکه په دې وخت کې په افغانستان کې چیرې افغانستان ته وګورو په تیرو کلو کې به په داسې وخت کې مثلا په اوړي کې ډېر کم بارانونه کېدل بارانونه به اکثر په پسرلي کې کېدل په ژمي کې به کېدل په طبیعي شکل باندې به هغه طبیعت چې کوم نظام په خپل شکل باندې تنظیمېده هغه اوس موږ نه ګورو مثلا په اوړي کې تاسې دفتن یوه څپه د باران ګوري هم ډېره شدیده څپه یا په ژمي کې چې موږ باید ورښت ولرو موږ یې نه لرو واورې نه لرو په افغانستان کې وچکالیاني دغه په مجموع کې دا افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات دي خو دوه خبرو ته که اجازه راکړئ برسه دغه سیلابونه په افغانستان کې نوې مسله نه ده د ما په خپل یادښت باندې موږ همیش سیل درلود په افغانستان کې په اکثرو ولایتو کې م درلود خو د سیل لپاره په طبیعي شکل باندې خوړونه موجود وو په طبیعي شکل بس سیل منځته راغی په خپل په خوړ کې به خپل مسیر به ځان ته پیدا کړ او بالاخره به دریاب سره ګډ شول په هغه کې خلکو ته ستونزې نه وې مسله مشکل دلته را پیدا شوی ده چې اوس موږ د خوړو مخې نیولې دي هغه طبیعت کې یا په چاپیریال کې بشر انسان مداخله کړې ده دا مداخله کېدای شي په شکل د دې وي چې هغه طبیعي د ونو یا د بوټو پوښښ چې موږ درلود هغه کم سوی هغه که د ونو په شکل یا که د بوټو په شکل یا که د وړوکی نباتي فرش ده د مځکې په مخ باندې دا کم سوی لامل به یا وچکالي یا به دا وي چې زموږ هیوادوالو ډېره زیاته استفاده ترې کړې ده هم د سونګ لپاره استفاده ترې کړې هم د مالچار د حیواناتو د څرالو لپاره استفاده ترې کړې ده یا ونې قطع کړې دي یا دا داسې د خوړ مخه چیرته بنده که چیرې تاسې د خوړ مخه بنده کړئ نو طبیعي شکل باندې دغه اوبه په دښته کې خپل ځان ته لار پیدا کوي او هغه اکثرا په کلیو باندې راځي او په کلیو کې داسې ستونزې او دا مسله په ډېرې خواشینۍ سره اوس دا څه کال نه ده زه حداقل دا څلور کاله اوس تاسو له راډیو نه اورم چې هر کال دا ستونزه پیښیږي خبره دا ده چې موږ انتظار کوو موږ اصلا څنګه وایم هغه پخوا به یو متل خلکو کوو وایي لیوه سوري نه سړی دوه ځلې نه چیچل کیږي موږ سه کال سیلاب لرو کال ته بیا سیلاب لرو آینده کال کې بیا لرو په تیرو کلو کې بیا درلود ولې څه وشول وروسته له سیلابه چا څه وکړل دا د کار په مجموع کې د دولت د حکومت وظیفه ده چې دغه د اقلیم بدلون او د اقلیم مسله په ملي مسله باندې واړي او دې لپاره ملي برنامه تر لاس لاندې ونیسي د اقلیم بدلون او خلکو ته د سازګاري پروګرام په خپلو لومړیتوبو کې راولي دا که په انجوګانو سره کار کوي یا خلکو سره کار کوي یا خپله دولت بودیجه پرې مصرفوي باید د اقلیم د بدلون بس په هر مسله کې باید دوی تر نظر لاندې ونیسي هغه که په انکشافي پروژو کې وي هغه که په بشري مرستو کې وي هغه که په هر برخه خصوصي سکتور کې وي په هر برخه کې باید د اقلیم بدلون دوی په اولویت کې راولي او زما غوښتنه له دولتي مسؤولو اداراتو نه دا ده چې حداقل هغه راپور چې پخوا په افغانستان کې په ملي سطح باندې کار پې سوی ده او هغه یو ډېر ښه راپور ده دوی ته لاره واضح کوي چې د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې لار دغه دي دغه سکتورونه دي په دغو سکتورو کې باید کوم کارونه وسي واضح شکل باندې هلته بیان سوي دي خو زه مطمئن یم چې دولتي اړوند ارګانو حداقل د دغه ګزارش یوه پاڼه هم نه ده اړولې که هغه د اوبو او انرژي وزارت ده که د کلیو پراختیا وزارت ده که د کرنې وزارت ده که د کابل پوهنتون ده که د ساینس اکاډمي ده هیچ چا حداقل دغه پخوانی راپورونه نه دی لوستی. دې سره یو قسم تبعیضي برخورد کیږي او دا ملي پروګرام د دې ته هم په دې سترګه کتل کیږي. زدا د تیر نظام ده، یعنې په ساده شکل درته هم دې ته یو کفري سند په سترګه باندې کتل کیږي. ولې دا په مجموع کې قرباني زموږ خلک زموږ هیوادوال ورکوي او دا ډېره غټه